سن کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونه کوو. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشر ویلیام برنز د 2020 کال په اگست میاشت کې په پټه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي وو. دا هغه وخت چې طالبان نوی پر کابل واکمن شوي او له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روانو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې ښاغلي برنز د بې ساري واک په اړه په یوه خبره کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدنو کتنو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې ول. د امریکا او طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه انسان دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د ډېر شمېر ملخانو د پیدا کېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. فاو په دې اړه یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوي دي. فاو ویلي دغه ملخان هغه کرنیز محصولات او شنه بوټي خوري چې په افغانستان کې کرل یا هم په افغانستان کې کرل کیږي یا هم شنه کیږي. فاو ویلي چې دغه ملخان بزګرانو، ټولنې او ټول هیواد ته لوی ګواښ دی. دغه ادارې په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې دا وضعیت به په افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت ستونزه نور هم ډېره کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغې اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو پر ویبسایټ خبره شوي ویل شوي چې ګوتیرش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته پام اړولی او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلی دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتنه کړې چې سیاسي مخالف الکسی نوالنی ته د زندان دننه د بیړنۍ او هر اړخیز درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه د غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د ښاغلي نیوالنی د نازک روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. ادوارد ویلي له دا سره سم په اوو میاشتو کې یوولس زره په یوه سلول کې د نیوالنی اچول مناسب کار نه دی او په خبره دا یو ډول شکنجه ده. د نیوالنی پلویانو ویلي چې هغه د معدې له درده انکړیږي او ادعا کوي چې دا ممکن هغه ته د زهري موادو له ورکړې وروسته پیدا شوي وي. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نیوالنی په 2020 کال کې وروسته له هغې زنداني شو چې جرمني کې تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو. په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګیدونکو اجیري ډلې واګنر مشر یوګنی پریګوژین یو ځل بیا خپل شکایتونه تکرار کړي او ویلي دي تر اوسه هم د روسیې د دفاع وزارت لخوا کافي مهمات نه دي ترلاسه کړي. پریګوژین پرون چهارشنبه پر ټلګرام چینل یو غږیز پیغام کې ویلي ځواکونه د اړتیا وړ یوازې 10% مهمات ترلاسه کوي. هغه د خپلې ډلې د ملاتړ په برخه کې روسیه په بیوروکراسۍ تورنه کړه. ویل دوی ته د وسلو د ورکولو په برخه کې اوږدې غونډې جوړوي چې 15 تر 30 ساعتونو پورې دوام کوي. د روسیې دفاع وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. خو کرملین د پریګوژین له پرونیو څرګندونو 2 ساعته مخکې وویل چې د زیاتو مهماتو لپاره کومه غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د اوکراین په ختیځ او یو شمېر نورو سیمو کې لا هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو جګړې روانې دي او د واګنر ډلې وسلوال هم په دغه جګړه کې پراخه ونډه لري. ازادي راډیو او لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول دي خبرونه ډیره برخه دي ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوی. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. نیکلاسن دوحې او کابل ته له خپل سفر وروسته دا خبره کړې ده. د هغه په خبره د دوحې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل د اسدالله الدین پر بوټ کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاسن دوهی او کابل ته سفر روسته د افغانستان یو خصوصي تلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوهې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز ونه کړ. د نیکلاسن په خبره د دوهې د غونډې ګډونوالو ویل چې دوی لا هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او په خبره یې طالبانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره راګرځولي او دولت هم د ده په ټکو ټول شموله نه دی. د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. دې غونډه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. توماس نیکلاسن وایي که څه هم د غونډې ګډونوالو د طالبانو رسمیت پیژندل د اوس لپاره مناسب نه بلل، خو په خبره یې د ډیرو ټینګار دا و چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د تعامل وشي. نیکلاسن په خپله دې مرکه کې چې چهارشنبه یې پر ټویټر پاڼه خپره کړې د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره اړینه بلل چې دغه حکومت لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په خاطر دې د حقوقي چارو یو شمېر کتونکو او سیاستوالو هم ټینګار کړی چې طالبان اوس مهال د افغانستان حاکمان دي، خو باید د کورنۍ مشروعیت لپاره ټاکنې یا لږ تر لږه لویه جرګه راوغواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی بیا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي تعامل ښه دی او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې همداسې تعامل ورسره وکړي. ښاغلي متقی چې د اسلام آباد د 4 ورځني سفر د لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کولې وویل پر دوی او حکومت یې د نړیوالو لخوا فشار راوړل د مسلې له حل سره مرسته نه کوي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 1 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.23 او 0.23 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې له ملګرو ملتونو سره منشي انتونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. ګوتیرش دغه راز ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د راپور له مخې په پېښور کې تېره شپه قهرجنو معترضینو 2 امبولانسونو ته اور ورته کړ. د عمران خان په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ګوند غړو ادعا کړې ده چې پولیسو معترضان ځپلي او شکنجه کړي دي. پرون په پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو کې مظاهرې پر تاوتریخوالي واوښتې او رسنیو د 3 تنو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو دغه ارقام تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید شوي. د پاکستان پولیسو ویلي چې په پنجاب کې له 1000 زیات او په خیبر پختونخوا کې 200 تنه د تاوتریخوالي له امله نیولي دي. عمران خان د سیشن بی پورز د فساد د تورونو لامل په اسلام آباد کې ونیول شو. نوموړي پرون په یوه ځانګړې محکمه کې چې د امنیتي دلایلو له امله د پولیسو په یوه ماموریت کې جوړه شوې و راڅرګند شو. محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه د هغو ډالیو په پلورلو رسما تورن کړ چې نوموړي د صدراعظمۍ په موده کې ترلاسه کړي وو. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې. د پاکستان پوځ پرون دغه راز په یوه خبره کړې اعلامیه کې د می 9 یعنې پرون توره ورځ بللې لیا ویلې چې چا ته به اجازه ورنکړي چې قانون په لاس کې واخلي. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغانان هم دغه وضعیت ویرولې دي. دوی وایي له تیرو 2 ورځو راهیسې د ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونو نشي وتلی. دا اکثرا هغه افغانان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پاکستان ته ولاړل، څو له هغه ځای اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د میشتېدو بهیر مخته بوزي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام نن پر لپسې دریم ورځ ده چې د خان پاریدلی پلاویان او د تحریک انصاف ګوند غړي په بیلابیلو شهرونو کې راوتلي، لارې سړکونه بند کړي او دولتي ودانیو او وسایلو ته اور اچولی دی. تر بیګانه وخته راپورونه ورکول کېدل چې د خان شاوخوا زر پلاویان د امنیتي ځواکونو لخوا په پنجاب او شاوخوا 200 نور په کراچۍ کې نیول سوي دي. له تاوتریخوالي په ډکو دغو مظاهرو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د چپې کېدو خبره سوې ده. دغه بې ثباته وضعیت په پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولی دي، په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی. هغه تېر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډېر بد اغېز کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدل شي او که دلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي، غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وایي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تګ تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل
خپله زه هم ډېر وېرېدلی یم، ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایید شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هېوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هېواده ووځي. دوی ډېری هغه هېوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنا ده چې د وضعیت را دې کېدو د افغانانو قضیې یعنې نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي، موږ یې اندېښمن کړي یو، ځکه موږ افغانستان ته نه شو تلای او دلته مو کارونه د وتلو ځنډېږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پوځ خبرداری ورکړی چې د پاریدلو مظاهرچیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حملې نورې نسي زغملی. پوځ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پوځ ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام ته به د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهرې د می پر نهمه وروسته له هغې پیل شوه چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یوه ځانګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګېدلي تورونه رد او هغه یې سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیساتو ته پکې ډېر زیان اوښتی، له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
هم خلک چې د ازادي راډیو مجله واوریده هم ورسته د دې برخې ورسته راپور پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته بهر ته کډه شو یو شمیر افغان میرمنو په ډیرو هیوادونو کې واړه او لوی کاروبارونه پیل کړي چې همې د خپل ځان لپاره بوختیا او همې د نورو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې مو له دو هم دا ډول سوداګرو میرمنو سره خبرې کړې دي.
ما برند خدا بسیار با هزینه کم شروع کردم. ما صرف $3,000 سیوینگ داشتم و همو را به افغانستان روان کردم. به مادر جانم و گفتم که
مشافت کش ده تخار ولایت سیدون که ویشت کلن میرمنده چه ده طالبانو لبیزلی واکمنی دو یو ورز مخیل افغانستان و وطله. نوموړی چې د ادارې سوداګرۍ او کمپیوټر ساینس په برخه کې دوه لیسانس لري او اوس مهال خپل خاوند او زوی سره په امریکا کې ژوند کوي. په دې وروستیو کې د زری په نوم د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی دی. بشافر کیش د خپل جامو د برانډ جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلیل ازی که ما زری کلکشن ساخته می بود که ما خودم پشت لباس افغان
د زری کلکشن جوړولو لامل دا و چې ما په خپل افغاني کالی لټول او غوښتل می چې افغاني جامې واخلم. هغه څه چې ما ته زما وطن را یاد کړي دا کار له همدې ځایه پیل شو او ما فکر وکړ چې شاید زما په څیر نورې میرمنې هم وي چې داسې وطني جامې غواړي چې ښه ډیزاین او شکل ولري چې په ځینې محفلونو او میلمستیاو کې وکارول شي.
د نوموړې په وینا هغه څه چې د هغې د جامو برند له نورو افغاني جامو څخه بیلوي سادګي او په ورته وخت کې ډېر ظریف کارونه دي چې د تخار ولایت د ښځینه هنرمندانو په لاسونو چمتو کېږي. بشرا فرکیش د خپل برند جامې په خپله ډیزاینوي خو ګنډل یې په تخار کې د ښځو لخوا ترسره کېږي چې په یاد ولایت کې لسو ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. دا په تخار ولایت کې د بلوا په نوم د خیاطۍ دستګاه ده. د یادې دستګاه دوه کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دو نیم ماه میشه قرارداد کاری با بشرا جان فرکش بسته کردیم.
دو نیم میاشت کیږي چې موږ له بشرا جان فرکش سره قرارداد وکړ چې دا زموږ لپاره یو ډیر ښه امتیاز دی، ځکه چې په افغانستان کې کار نشته او کوي نو کچه یې ډیره ټیټه ده او کاري چاپیریال ډیر مناسب نه دی. په دې وړاندیز سره بشرا فرکش وکولی شو چې لسو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی کولی شي د ماشینو سره خپل د ژوند چارې پر مخ بوځي.
روزګار اقتصاد ضعیف است،
اقتصاد می ډیر کمزور دی، خوان می بیکاره دی. اوس په میاشت کې درې څلور زره او کله آن څلور نیم زره ترلاسه کوم. اقتصاد می ډیر ښه شوی. زه د خدای شکر ادا کوم چې دنده لرم او د ژوند ورځې می په خوښۍ سره تیریږي.
له بلې خوا په جرمني کې یوې بلې میرمنې دوه اونۍ وړاندې د بایرن ایالت په نورنبرګ ښار کې افغاني رستورانت جوړ کړ. سمیرا زمانی چې د هرات ولایت څخه د 250,000 یورو په پانګه چونې سره چې ډیره برخه یې پوره اخیستې وه، د یوې عربي میرمنې سره په ملګرتیا خپل رستورانت جوړ کړ. سمیرا زمانی ازادي راډیو ته وویل.
هر ډول افغانی ډوډۍ لرو، د نن مو هم قابلي پخ کړه. منتو، آشک او ایرانی خواړه هم لرو. موږ ډیره پانګونه وکړه، شاوخوا 250,000 یورو مو مصرف کړې او پوهیږو چې موږ به بریالي شو. غواړم افغان میرمنو ته ووایم چې هیڅکله په نارینه وو تکیه مه کوئ. موږ خپله باید هڅه وکړو او خپله باید ودرېږو.
د اغلی زمانی د رستورانت پیرودونکي د هغه د رستورانت له خوړو او چاپیریال څخه راضي ښکاري. د دې رستورانت یو پیرودونکي شاخان حسینی ازادي راډیو ته وویل.
ډیر ښه کار یې کړی، ماشاءالله ډیره قوي میرمن ده چې په بهر هیواد کې داسې یوه دنده کوي. موږ هلته ځو، وطني ډوډۍ خوري او صحیح هیوادوالو سره خبرې کوو، پیژنو یې. دا په بهر ملک کې یو ښه احساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې د زده کړې او کار کولو اجازه نه لري او سوداګرۍ میرمنې هم د طالبانو لخوا په ځینو برخو کې له محدودیتونو سره مخ دي. دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو دې محدودیتونه له منځه یوسي او هغوی ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د کار او زده کړې حق ولري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هرکلی مو کوم. د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو. د تاریخ پو پښتون زوی نظر ما خسته.
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کړي چې د سلیمان ماکو د تذکرې او پټ خزانې په پیدا کولو یې ثابت کړي.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخولای.
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوه نور الماس ولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسمو کې نه وو.
دغه د نوم د کوه نور سلطان سکندر لودی پیغو
د زری کړکی د کتابونو جایزه وسپارل شوې.
انتخاب اسانه کار نه دی، انتخاب کتابون د داورانو زو خم په نظر کې وي.
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د 1983 کال د می میاشتې په 9 نه دېرش کاله مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا یې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشانی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1942 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خشت هم پوهاند حبیبي شه ده. د ژب پوهنې، ټولن پوهنې، ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مطیع الله روهیال چې پخپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښت پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهم مميزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه وسوي یا په دغه کیفیت نه وسوي. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوئ وی ګوري، په هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي، د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داسې قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه ایښوي. همیشه به دا ویل چې د نن دپاره، د اوس دپاره، دغه زما کړی کار چې دی د اوس دپاره دی. ممکن نوي ځوانان پیدا سي، ممکن نوي خبرې رامنځته سي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد سي، هي ځینې برخې دغه سي رد سي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دي چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تحقیق کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطي نسخو له مخې تحقیق کړی دي او یو مختنم او یو غنیمت سره زی پر لیکلې ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکښ کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې غږېدلې دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد دغه انتقادي متن د پاره چې د کومو کلمینو څخه استفاده کړې ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډېر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډېرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطي نسخو له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1919 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چې لوی استاد د پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نه وسوي.
د تاریخ په برخه کې د پوهاند حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک وی پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ د حبیبي پر لیکونو وژغېږو، باید ووایم چې د 19مې صوی پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځ ته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله. چې د دتر مخه ټول افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه راپیلاوه، لکه د عبدالحق ګرجیزی، زین الاخبار، د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو تر څنګ په لومړي ځل د ویدی او استایی مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایی قبیلو چې بنسټیز اډانه د چاپیریال پر شته امکاناتو تکیه لري، په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانانو تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډیګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخواني معمولي دود څخه برخلاف و دومره موثر وخود چې په لنډه موده کې د پوره پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټولو لوستو او نالوستو هیوادوالو ته د تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 5000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټولو منلې او معمولي وینا وګرځېده. او دا د اوس افغانانو ترمنځ د یوې علمي مقولې په څېر منل سوې هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خپرون سره په حقیقت کې د افغانستان د 5000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینې مسیر روښانه کوي او د 5000 کلن اوږد زماني واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زماني واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، له بلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کوي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپاره شوي دي. د خپل 40 کلن عمر کې 112 کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالهادی مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړلې دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا 12 کتابه ما ژباړلې دي. 12 کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتلا تر اوسه نه چاپ راته دي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی، د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې، په فارسي کې هم دی، تاریخ افغانستان دراسر ګورګانیان هند په پښتو اکاډمۍ باندې چاپ کړی دی. د 2013 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، د دغه سیمینار لپاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه حبیبي و وړه مجله ودا مې ژباړلې ده، چاپ کړې ده. هغه یې خپرندوی ټولې په کندهار کې هغه چاپ کړي. بیا وروسته مې دوه کتابه، طبقات ناصری چې د علامه حبیبي تعلیقات او تحشیه پرسته، او بلې تاریخ تجزیه شنشایي افغان چې د علامه حبیبي یاداشتونه وه. دا بیا دواړه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دي او د ده زامنې چلوي، د هغو د خوا چاپ او خپاره شوي.
مجروح صاحب، دا کوم اثر چې تاسو ژباړلې دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي، د دوی د چاپ هم چا ژمنه درسره کړې ده چې چاپ کوي؟
نه، رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې، نو کومې ادارې کړې ده. دغه دوه کتابونه چې مې درته یاد کړل، د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشایي افغان، دا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړي دي. که څه هم د هغو د طرف هم رسمن ژمنه د نورو کتابونو نشته، خو داسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه چې تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي، دا کوم کتابونه دي؟
دې کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه حبیبي او بشپړه لیکنه او تحقیق دي. نوای معارف چې مرزا محمد شکارپوري لیکلی دي او علامه حبیبي تحشیو تعلیقات ورکړي دي. هنر یو د تیموریان، زین الاخبار د عبدالحی ګرجیزی کتاب دی، علامه حبیبي تعلیقات تحشیو ورکړي دي. مادر زبان دری، خط و نوشتهای کهنه افغانستان، څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي.
مجرور صاحب، د استاد حبیبي خو ځینې نور دری آثار هم شته، څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور یې هم وژباړئ او کنه دې ته انتظار یاستئ چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور ژباړئ؟
نه، ما دې ته چاپ ته انتظار دپاره کار نه دی درولی. ما داسې پته یې ده چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار پښتو ته راوژباړم.
د استاد حبیبي کوم آثار نن سبا تاسو کار پرې کوئ او ژباړئ؟
د علامه حبیبي اثر چې دا وخت زه لګې اختایم چې چاپ ته چمتو کوم، چاپ ته برابر کوم، هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی، او چې پښباړه یا خایم لا یو څکار را ته پات دی هغه هنر او هدي تیموریان دی د هرات تیموری پیر هنر او غواړم چې راغی یو څه تعلقات مو لیکم
د شاغل مجروح څخه په منن وړاندې په دې خپرونه کې د تاریخ دا پاڼه راړو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا که د کوم بل هیواد؟